د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازدیګر څلور بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. طالبانو د اختر په اړه خپل پیغام کې د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې په عملي کېدو ټینګار کړی. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې کورونا ویروس که انسانان زیانمن کړي خو طبیعت ته یې ګټه رسولې. د یو ساته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره می رحمت صفای مختوړي. تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د امیرختیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا ویروس نږدې 1590 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پروان ولایت اعتراض کوونکو د تیرې شپې د بریده قربانیانو مړي کابل ته انتقال کړل او یوه نوې څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپراوي سره په تیره میاشت کې د نړۍ په سطحه د کاربن ډای اکساید خپرېدل 10% راټیټ شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیرختیا وزیر وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا ویروس 429 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره د فیروز الدین فیروز له قبله لیکلي چې وایي په دې سره په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 8145 ته ورسېدې. په دې کې 930 تنه بیرته روغ شوي دي او 178 تنه له دې ناروغۍ څخه مړه شوي دي. ښاغلی فیروز په دې اړه په نننیو خبرو کې د جګړې لشکې لخوا وغوښتي چې له روغتیایي مرکزونو څخه سیاسي استفاده ونه کړي او په روغتیایي مرکزونو بریدونه ودروي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د یو افغان مشرانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر مانی نن ازادي رادیو ته تایید کړی چې ښاغلی خلیلزاد له قطر څخه افغانستان ته رسیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي وړاندې ویلې و چې خلیلزاد په دې سفر کې چې د دوشنبې په ورځ له دوهې پیل کړ هڅه کوي د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره لار هوار کړي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 لاسلیک سوي تړون له مخې باید دا خبرې د مارچ پر 10 پیل شوې وای، خو د زندانیانو د تبادلې او نورو سیاسي اختلافاتو له کبله دا خبرې تر اوسه ځنډېدلې دي. د پروان ولایت اعتراض کوونکو د تیر شپې د بریټ د قربانیانو مړي کابل ته انتقال کړل. تیر شپه د پروان ولایت په خلازای سیمه کې وسلوالو پر لمنځکوونکو بریټ کړی چې د سیمه ایزو چارواکو په خبره لستنه ملکیان پکښ وژل شوی او شپاړس نور ټپیان دي. اعتراض کوونکو د شعارونو په ورکولو سره د امنیت غوښتنه وکړه او له سیمه ایزو چارواکو څخه غواړي چې د تیر شپې د بریټ عاملین ونیسي. دوی د غرض په ځنګړي ډول له ارګ څخه غواړي چې دا پیښه جدي وڅېړي. د پروان سیمه ایز چارواکي وایي شایي داعش وسلوال په دې پیښه کې لاس ولري، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د طالبانو دی.
یک جنایت بشری است، یک جنایت ضد انسانی است و محکوم است. قطعا طالبان پاسخ جنایت خود را میبینند.
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت رسما چا نه دی منلی. د 209 شاهین قول اردو وایي چې د جوزجان په اقچی ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د دغه قول اردو ویان محمد حنیف رضایی نن وویل چې دا طالبان د افغان ځواکونو د تیر شپې په هوایی برید کې وژل شوي. نوموړي زیاته کړه
در نتیجه از ضربه هوایی 5 تن از ترستان طالب کشته شدند و قرارگاهشان با تمام محتویات که داخل قرارگاه بودند با خاک یکسان شدند.
شغلی رضایی ویل په دې بریدونو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. یوې نوې څېړنې ښودلې چې په نړۍ کې د کورونا ویروس اوج ته رسېدو سره په تېره میاشت کې د نړۍ په سطحه د کاربن ډای اکساید خپرېدل 10% راټیټ شوی. ساینسپوهانو په دې څېړنه کې چې پرون سه شنبه خبره سو ویلي چې قرنطین د کسبو کار بندوالی او په کورونو کې اوسېدو د کاربن ډای اکساید خورېدل کم کړی دي. دا څېړنه د طبیعت اقلیمي بدلون یا نیچر کلایمټ چینج ژورنال کې خپره شوې ده. د دغه راپور لیکوال کورین لی کوویر ویلي چې دا موقت او اینی حال که دا پام وار بدلون لده کبل رمز تصوی چی دا ترانسپورت کارول دا انرژی سکتور او سانات او سوداگری دا کرونا ویروس تخوری دو پر محل تر دیر راتیت سول. دا تیر میاشتی پترس که دا نری دیره ایلو اقتصادون لکه امریکا او یوشمیر اروپایی هیوادونو پر خپلو وگرو جدی محدودیتو نوالا کول. د امریکا پاوز ایران ته خبرداري ورکړی چې د دوی پاوزي کشته یو ته د ایرانی بیړۍ نږدې کېدل غوښونکو تعبیر سوی او په وړاندې به قانوني دفاعي اقدامات وسی. د امریکا د پاوز د سمندري ځواکونو د غوښ د سې شمې پرز ورسته لاغه وسو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر میاشت خبرداري ورکړ چې د امریکا سمندري ځواکونه به د ایران هغه بیړۍ چې مزاحمت کوي هدف وګرځوي او لمنځبې یوسي. تیر میاشت په فارس خلیج کې د ایران د سپای پاسداران ځواکونو بیړۍ د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې قطعې کشته یو ته نږدې سوی او هغوی ته یې تهدید جوړ کړی و. او د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ سرپرست سټیفن ویلیامز له امنیت شورا غوښتي چې په لیبیا کې د جګړې د شکیلو خواوو په ملاتړ او فشار اوړي څو دغه هېواد ته عاجیر سرتیري ونه لیږي. هغې پرون امنیت شورا ته وویل چې لیبیا ته د جنګیالیو استول به د دغه هېواد کورنۍ جګړه ډیره اوږده کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. اوری چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل کې له افغان چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. د افغان مشرانو تر سیاسي جوړجاړي وروسته دغه سفر په څه معنا کې دی شي؟
د اختر په مبارک ورځو کې اوربند د خلکو غوښتنه ده او خلک د طالبانو څخه د مثبت ځواب تمه لري.
د طالبانو مشر خپل اخترس پیغام کې د اوربان یا اورکم سن دی ویلی، خو د سولې وزارت ری د اوربان غوښتنه کوي هغه هم کم تر کمه په اختر کې. افغانستان کې د جګړې له دوام سره سره امریکا غواړي چې خپل سرتیر له افغانستان او باسي د امنیتي چارو کارپوهانی اغیزو ته اندیښمندي. بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د کورونا وبا له کبله لګول شوي بندیزونه طبیعت ته ګټه رسوي او مضر ګازونه کم شوي. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. په کابل کې د مازدیګر 4 بجې او 2 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل کې له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. د دغه لیدو کتو جزئیات تر اوسه نه دی په ډاګه شوی. د چارو کارپوهان کابل ته د زلمی خلیلزاد دا ځل راتګ ګټور بولي او وایي چې له دې سره به د سولې هڅې ګړندۍ شي او تمرکز به د بین الافغاني خبرو په ژر پیل وي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ له سیاسي هوکړې درې ورځې وروسته زلمی خلیلزاد کابل ته تللی څو له افغان چارواکو سره وګوري. د افغان حکومت یو باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د چهارشنبې په ورځ کابل ته رسیدلی. دغه سرچینه زیاتوي ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد به له افغان لوړپوړو چارواکو سره د افغان سولې په اړوند مسایلو خبرې وکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت درې ورځې وړاندې په یوې اعلامیې کې ویلي و چې زلمی خلیلزاد به کابل ته د سفر پر مهال له افغان چارواکو سره د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیل په اړه خبرې وکړي. له دې دوه ورځې وړاندې ښاغلي خلیلزاد قطر ته سفر کړی و، خو دا چې هلته یې له طالب استازو سره کتلي کنه او که یې کتلي وي په کومو مسایلو یې ورسره خبرې کړي په دې اړه زیات جزئیات نه دي په ډاګه سوي. دا په داس حال کې ده چې زلمی خلیلزاد شاوخوا دیارلس ورځې وړاندې پاکستان، هند او قطر ته هم سفرونه درلودل. د چارو شنونکي کابل ته د زلمی خلیلزاد دا ځل سفر له نورو سفرونو سره متفاوت او ګټور بولي. د سیاسي چارو کارپو یونس فکر وای د افغان چارواکو ترمنځ اختلافات کم سوي، د سولې ملي مصالحې په نوم د سولې باصلاحیت ادرس رامنځته سوی.
په دې وخت کې سیاسي مشران ورته یو لاس کې د سره ملاقات به یو څه د سر خلاص کې یو څه به زموږ د مشرانو سر خلاص یا غدا چې امریکایان ژمن دي چې دا سوله راسي بندیان وری لکو طالبان د افغان هیات سره خبرې وکړي. زه فکر کوم آینده انکشاف ته پر دا سفر یو ښه زمینه ده.
دا په داسې حال کې ده چې طالب مشر د کوچنی اختر په مناسبت په خپل اختریس پیغام کې ویلي دي چې دوی له امریکا سره لاسلیک کړي توافق ته ژمن دي او له مقابل اړخ هم غواړي چې په خپلو ژمنو کلک ودرېږي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
آزادي رادیو طالبان وای امریکا باید له دوی سره شوی هوکړه عملی کړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې دوی د دغه هوکړه عملی کېدو ته ژمن دي او باید امریکا هم خپل ژمنه پوره کړي. د مولا هبت الله په دې اخترس پیغام کې چې نن خپور شو په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبل هم اندېښنه ښودل شوی، خو افغان حکومت او تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د ملکی مرګ ژوبل عامل طالبان بولي. په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام راپور ته.
د طالبانو مشر له امریکا غواړي چې له دې ډلې سره پر شوي هوکړه او ژمنو کلک ودرېږي. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د کوچني اختر په مناسبت په خپور کړي پیغام کې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې عملي کول د ټولو اړخونو په ګټه دي. په دې پیغام کې د طالبانو مشر ویلي چې طالبان د یادې توافقنامې عملي کېدو ته ژمن دي او زیاته کړې ده چې مقابل لوری هم باید پر خپلو ژمنو ودرېږي چې په وینا یې دغه حیاتي فرصت ضایع نشي. دغه شانې غوښتنه کړې چې امریکا باید چاته اجازه ورنکړي چې د طالبانو او د دې هیواد ترمنځ شوې هوکړه لزند خند او بلاخره ناکامۍ سره مخ کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړه لیک په فبروري میاشت کې لاسلیک شو چې لمخې باید په 13 مارچ میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو د ځینو ستونزو له امله لا هم دغه پروسه نه ده پیل شوې. د ملا هبت الله په دې پیغام کې له امریکا سره د شوې هوکړې په امریکې دو ټینګار شوی، خو د سولې بین الافغاني خبرو او دغه شان د اوربند یادونه پکې نه ده شوې. په دغه پیغام کې د طالبانو مشر له خپلو جنګیالیو غوښتي چې خپل اهداف په جدي توګه تعقیب، لیکي پیاوړي او اداري جوړښت نور هم منظم کړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په ورځو کې 3 ورځې اوربند اعلان کړي. د دغه وزارت ویاند ناجیه انوري:
اسلامي دونه د مسالمت امیز ژوند د تقویت لپاره یو ښه فرصت دی. لامدې کابل د افغان حکومت ځلې ځلې په دې مبارک ورځو کې له طالبانو سره د اوربند غوښتنه کړې او دوی اوربند ته رابللې. د اختر په مبارک ورځو کې اوربند د خلکو غوښتنه ده او خلک د طالبانو څخه د مثبت ځواب تمه لري.
د طالبانو د مشر دغه اختریس پیغام په 15 ژبو پښتو، دری، عربي، انګلیسي او اردو باندې خپور شوی. په پیغام کې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبل لپاره هم جدي اندېښنه ښودل شوی. د طالبانو مشر افغان حکومت تورن کړی چې په هوایي حملو او توغندیزو بریدونو کې ملکیان وژني. د ملا هبت الله د دغه لیک په اړه مو د ارګ د نظر اخیستلو هڅه هم وکړه، خو بریالي نه شو. خو د ولسمشر غنی د لومړي مرستیال د دفتر د رسنیو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد طالبان په دې هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلي اصلي عاملین یادوي:
ښه خبره ده چې وایي چې د ملکی تلفاتو مخه باید د جګړې ټولې خواوې ونیسي، اما هغه څوک چې د ملکی خلکو وژنه جهاد بولي هغه څنګه دا خبره کوي؟ موږ وایو کله چې ته ماینګدې، کله چې ځان وژونکي حملې کوي، کله چې د خلکو له کورونو په افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي، نو د ملکی تلفاتو مستقیم او غیر مستقیم عامل څوک دی؟
د طالبانو مشر په داسې حال کې په افغانستان کې پر ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ملکیانو په مرګ ژوبل کې زیاتوالی راغلی. تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په یو راپور کې طالبان په 13 اپریل میاشت کې د 200 کسانو او افغان حکومت د 122 ملکی وګړو د مرګ ژوبلې مسول بللې دي. په افغانستان کې ملکی تلفات له کلونو راهیسې هغه لانجمنه موضوع ده چې د جګړې ښکېل لوري ملامتی پر یو او بل ورچوي. د طالبانو د مشر پخپور شوی اخترس پیغام کې په افغان زندانونو کې د بندیانو وضعیت بد یاد شوی او د نړیوالو بشري ټولنو نه غوښتنه شوی چې ژر تر ژره د بندیانو د خوندیتوب او خلاصون لپاره ګامونه واخلي. د ملا هبت الله خونزاده دغه اخترس پیغام داسې مهال خپریږي چې کوچني اختر ته یوازې 3 ورځې پاتې او د افغانستان خلک هیله منو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سیاسي هوکړې لیک تر لاسلیک او د لنډ مهال لپاره تر اورکم وروسته د لومړی اختر به د دغې ډلې لخوا د اوربان زیره واوري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د کمکی اختر په مناسبت پیغام کې امریکا سره د موافقې ملاتړ کړی، خو د سولې اوربند یا اورکم یادونه نه ده کړې. اسمت سروان د مولا هبت الله د پیغام په اړه د سیاسي چارو له افغان نظر خاوند حکمت حسن سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د طالبانو د مشر د دې پیغام او پخوانی هغو توپیر په څه کې دی.
ملا هبت الله په اخترس پیغام کې د 13 پخوانیو پیغامونو سره یو څه تفاوتونه شته دي. پخوا هم دوی په جګړه او د خلکو په وژلو عامه بنسټونو په نړولو باندې تاکید کړای، دا ځل هم دا شیان پکې شته. یوازې فرق دلته دا دی چې دا ځل دوی په فاتحانه انداز خبرې کړې دي او د فتح او د هغه خبرې کوي، د اسلامي نظام خبرې کوي. مخکې به دوی د اشغال د خاتمې خبرې کولې، اوس چې دوی پوه شول چې اشغال د دوی په نظر اشغال خاتمه مومي، نو اوس د اسلامي نظام خبرې کوي. او د اسلامي نظام نه د دوی برداشت همغه د دوی خپل اماراتي کوم سیستم چې وو، کوم رژیم چې وو، هغه دی. کنی دلته خو په افغانستان کې اوس اسلامي نظام دی، اسلامي جمهوري نظام دی، اساسي قانون اسلامي دی، خو د دوی برداشت له اسلامي نظام څخه همغه خپل اماراتي سیستم دی چې پخوا دوی دلته 15 کاله په خلکو باندې حاکم وو.
حکمت صاحب، د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په دې پیغام کې سولې ته کوم تمایل یا د سولې کومه نښه لیدل کیږي؟
ملا هیبت الله په خپل اخترس پیغام کې د سولې په اړه تمایل ډیر کم لیدل کیږي. دوی د پخوا په سیر په جګړه ډیر تاکید کوي، د فتح او بری زیری ورکوي او همدارنګ خپل جنگیالیو ته سپارښتنه کوي چې لا غښتلي او یو موټی شي. د اماراتی اسلامی نظام د بیا راتک خبره کوي چې دا ټولې خبرې د سولې پر ځای په جګړه تاکید دی.
ملا هیبت الله اصلا د دې پیغام له لارې څه غواړي چې ووایي؟
اسلام د ملا هیبت الله د پیغام محتوا د جګړې پر شدت ورکول و راسرخي. په خوا به دوی د اشغال تر پایه د جهاد خبره کوله چې اوس یې بدله کړې او د اسلامي حکومت تر راتګه پورې د جهاد او د جګړې خبره کوي. په پیغام کې دا هم ښکاري چې طالبان له داخلي سختو اختلافاتو سره مخ دي، ځکه دوی ورته بار بار د یو موټی کېدو او اتحاد او اتفاق خبره کوي. په اعلامیه کې د دې اعلامیه نه دا ښکاري چې هغه پخوانی د افغانانو هغه پخوانی نریټیو او د افغان حکومت هغه نریټیو چې پاکستان نه غواړي دلته یو باثباته نظام رامنځته شي، هغه قوي کوي هغه نریټیو، ځکه چې طالبانو بار بار په جګړه باندې تاکید پاغام په داسې حال کې چې امریکایان سره معاهده شوی او هغوی توافق شوی او هغوی وزي په یو کال کې دننه. دوی چې بیا هم په جګړه ډیر تاکید کوي، د دې مطلب دا دی چې دوی غواړي دغه نظام له منځه یوسي.
خو د سیاسي چارو یو بل شنن کوي خوشحال خلیل د ملا هیبت الله خونزاده په اختریس پیغام کې ځینې نرمختونه هم ویني. هغه وایي
کله چې په دې وروستیو کې د ملکي تلفات او جنگ زیات سه او د کابل په یو روغتون باندې برید وسه، همدارنګه په جلال آباد کې په جنازې باندې برید وسه، نو د هغې وروسته ولسمشر د افغانستان ولسمشر خپلو دفاعي ځواکونو ته د تعرض امر وکړ. نو په دغه موده کې چې د طالبانو ډېرې مرکزونه له منځه یوړل شول او همدارنګه تلفاتو ته واوښتله، نو دلته فکر کوم طالبانو مشرتابه سره دا ویره پیدا شوله چې هسې نه چې دا توافق چې امریکا سره کړی ده هغه له خطر سره مخ سي، ځکه په دغه توافق کې طالبانو زخته ډیره ګټه کړې ده، نړیوال سطح باندې یو سټیج پیدا کړی ده، یو ډول په رسمیت پیژندل شوې ډله ده، او که بیرته دغه ډیپلوماسي د ناکامیږي نو مجبور ده چې بیا جنگ ته لاړ شي، او هغه جنگ بیا د جنگي میدان کې دوی چې دغه حد ته بیرته رسیږي نو دا به دوی لپاره ډیر زیات قیمت تمام شي. نو په همدغه وجه ده چې د نورو کلونو په خلاف سږ کال د ملا هیبت الله پیغام کې همدغه سوټ کې مهم دي. اول دا ده چې د سولې ټینګار کړی ده، توافق په عملي کېدلو ټینګار کړی ده، همدارنګه نرمه ښودله چې موږ ښځو ته څه نه وایو او یا مثلا د ښځو حقوق منو یا نور یوازې انحصار د قدرت نه غواړو. دغه ټکی دغه نرمښت زه فکر کوم زیات نه زیات دغه وروستي تعرضي حالت نه دوی نیولې ده.
خوشحال خلیل و چې ویلې طالبان نه غواړي له امریکا سره شوی تړون له لاسه ورکړي، نو ځکه یې سګنای پیغام هم یو څه نرمښت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټولو لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنوي سپو 12.90 خبرونه لري. د نورو سیمو په شان په خوست کې هم خلک کوچنی اختر ته په تیاریو بوخت دي او په دې سره په خار کې ګڼه ګوڼه ډیره شوې ده. د خار دوکانداران وایي د تیرو کلونو په پرتله سګنی اختر کې د دوی سوداوي لګې دي، خو بیا خلک وایي د توکو بیې د پخوا پرتله څو برابره لوړې شوې. نجیب الله انوخیل د راپور تفصیل وړاندې کوي.
د کوچنی اختر پرانیک دی کیدو او د خار د نیمه قرنطین حالت په پای ته رسیدلو سره خوست خار کې یو ځل بیا د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوه. خو دوکانداران وایي چې د نورو کلونو په پرتله په دې کوچنی اختر کې د دوی سوداوي سم نیمایي راکمې شوې دي. دوی زیاتوي د خار په نیمه وروسته په پوره قرنطین کې دو سره د خلکو کاروبارونه ټکنی او زیانمن شول، او دا حالت د دې لامل شو چې اوس مهال ډیری خلک د اختری زوتوکو د رانیولو مادي وس نه لري. د خوست خار دوه دوکانداران شاهد الله او محمد خان آزادۍ رادیو ته وایي
د نورو کلونو په نسبت باندې په سودا کې ډیر فرق راغلی دی، ځکه چې یو په خوست کې افغاني ترویج سره د خلکو اذهان لږ یو بل پته تللی، ځکه اجناس ټول قیمت ورته ښکاري. دویم دغه د قرنطین او د کورونا مسله ده چې بازار کې ډیر تغییر راوستلی دی. چا سره پیسې نشته، یو شی چې کله چا اخلي یا څوک یو شی اخلي نو هغه د پیسې په معامله کې ډیر چیړ کوي.
د تیر کال په پرتله سږ کال د کورونا د جدي وایروس له امله سودو کې ډیر فرق راغلی دی. موږ به چې نیرو کولی اوله کا شپږ نیم لکه سودو کړه، د تیر په پرتله نن سبو څلور لکه درې نیم لکه سودو کېږي.
د خصوصیدونکو بیا وایي حکومت په نرخونو کنټرول نه لري او له کبله د توکو بیې لوړې شوې دي. دوی زیاتوي خلک اړ دي چې کورنوي ته د خپل وس مطابق د اختر توکي راونیسي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو سید عمر عادل او محبت الله شرزوی وویل
ستونزه خلکو ته چې اجازه ده هغه د نرخونو د نه کنټرول خبره ده چې تر ډیره خلک له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي، اما خلک بیا هم په زیاته پیمانه په زیاته کچه باندې راضي په خار کې او د اختر لپاره آمادګیان لري. یو لغت کې مونږه مثال وي
دلته کوچنی اختر تر غرام چې لکه وسکټ ځان دا احلام بوتونه احلام غلطه رائے ورته نسو.
د خوست دوکانداران بیا دا نه مني چې د غیر خوراکي توکو په بایو کې د تیر کال په پرتله ډیر توپیر راغلی وي. د خوست خار یو بل دوکاندار محمد داوود زدران وایي
په کول وسخر چې دی هغه پرسه کولچکی مرټ و یغه نه به په نمایې رټ متخړای دی چې په 2000 په 315 کا افغانۍ و په 2000 کې توانی وویل چې رټ به ته نمایې چې خلک افغانۍ ته وړي.
بل لوري ته په ورستۍ ورځو کې خوست کې چې د کورونا وایرس مثبت پیښې پکې وښتو تر رسیدلي درې کسان پکې وفات شوی او شل نوری مشکوکی پیخی لري. روغتیایی کارکون که پخار که ده خلکو گنگونی او بیپرواهی تا پا اندیخ نکیدی وایی ممکن پا ده ولایت که پر کرونا وایرس ده اخته کسانو شمیر تر اتکل دیر لوار شی.
آزادی رادیو تغوه گونی سی او تر طول مخ که زان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
سره له دې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله لکونه انسانان مړه شول او میلیونونه نور ناروغ، خو طبیعت ګټه کړې ده. د کورونا وایروس د خپرېدو په موده کې انسانانو له موټرو، الوتکو او نورو هغو وسایلو لږ کار اخیستی چې مضر ګازونه جوړوي. د دې موضوع تفصیل عصمت ساروان اوروي.
د طبیعت د اقلیمي بدلونونو خپرونې ساینس جورنال په یوه راپور کې ویلي چې د کورونا وایرس له خپرېدو او د خلکو په تګ راتګ له بندیز وروسته په نړۍ کې مضر یا ګلتوني ګازونه د پام وړ کم شوي دي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د روانې می میاشتې په لومړیو کې د ګلتوني ګازونو تولید د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 10% لږ شوی دی. ګلتونی ګازونه چې اصلي علت یې د مځکې تودېدا بلل کېږي د بریتانیا او استرالیا په شان هیوادونو کې لا ډېر کم شوي دي. راپور وایي چې د بریتانیا او استرالیا په شمول په ځینو هیوادونو کې د ګلتونی ګازونو خپرېدا په 10% پورې کم شوې ده. د کورونا وایرس په خاطر بندیزونه په ځینو هیوادونو کې نرم شوي او له دې کبله یو وار بیا مضر ګازونه ډېر شوي دي. خو په وروستیو ورځو کې چې ګڼو اروپایي هیوادونو بندیزونه نرم کړي، لا هم د تیر کال د ورته وخت په پرتله ګلتوني ګازونه په 10% لږ خپرېږي. دا راپور وایي د ګلتوني ګازونو په خپرېدا کې کموالی موقتی دی، خو له دې سره سره به سږ کال په مجموع کې د تیر کال په پرتله په 10% لږ وي. د انرژي نړیوالې ادارې هم اټکل کړی و چې سږ کال به د ګلتوني ګازونو د خپرېدا اندازه په سلو کې اته یعنی د 2,600,000,000 ټنه معادل کموي، خو په عین حال کې خبرداری ورکړی چې د ګلتوني ګازونو اندازه به له کرونا وروسته موده کې تر هغه څه زیاته شي چې تر کرونا وړاندې موده کې وه، مګر دا چې د پاکې انرژۍ پر تولید زیاته پانګونه وشي. له پاکې انرژۍ څخه منظور د لمر او باد انرژي ده. د احصایو له مخې تر ټولو ډیر ګلتوني ګازونه په هوایي ترانسپورت پورې تړاو لري چې د ټولو موزیرو ګازونو په سلو کې 80% ته رسیږي. مځکنی ترانسپورت په سلو کې 80% ګلتوني ګازونه تولیدوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم د چاپیریال اړوند یوه بله موضوع، خو دا ځل کورنۍ موضوع ده. د کندز چارواکي وایي طالبانو د کندز خان آباد د لوی لارې ترمنځ لسګونه ونې پرې کړې دي. د کندز چاپیریال ساتنې ادارې د طالبانو دا کار غندلی او ویلي دي چې چاپیریال ته یې زیان اړولی. اجمل آریان او په دې اړه دا معلومات.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو د کندز خان آباد د لوی لارې په اوږدو کې شنې ونې وخلی دي او لا هم دغه بهیر دوام لري. د کندز ښار اړوند د لودینو د سیمې اوسیدونکي عین الله په دې اړه وویل،
طالبانو په کندز کې د کندز او تخار د لوی لارې سړک ته دواړو غاړو ونې چې ډېره پخوا دلته موجودې وې وهلې دي، چې په دې سره د سیمې ښکلا له منځه وړې ده او دولت چې د عامه ملکیتونو د ساتنې مسؤلیت په غاړه لري هغه هم هیڅ توجه نه ده کړې.
د خلکو په وینا طالبانو تر اوسه پورې هغه سلګونه ونې وخلې دي چې تر 50 کاله پورې عمر درلود. دغه لوی لاره په شنو ونو پوښل شوې وه، خو اوس مهال په سوزون کې دښتې بدله شوې ده. د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي مسافر خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دو طرف درختای بسیار قدیمی و درختای بلند بلند و سرسبز بود، ایره طالبا آمدن و
طالبانو د کندز خان آباد د لوی لارې په اوږدو کې د سړک دواړو خواو ته ونې وخلې دي او په دې کار سره د سړک ښکلا له منځه تللې ده، خو دولت هم تر اوسه پورې په دې اړه کوم اقدام نه دی
کړی.
په ورته وخت کې د کندز د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د طالبانو دغه کار د چاپیریال ساتنې د قانون خلاف عمل بولي. د نوموړي ادارې رئیس حشمت الله جلیل په دې اړه وویل،
مخالفین حکومت مسئله افغانستان در شهرهای کندز خان آباد درختان کهنسال و چندین ساله
طالبانو د دغې لارې په اوږدو کې د ملرغي، لودین، باغمیری، کټخیل او د جرګزر په سیمو کې د سړک دواړو خواو ته شنې ونې وخلې دي او چاپیریال ته کلکه ضربه رسولې ده. خو زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د کندز برېښنا ریاست د وړاندیز پر اساس یوازې هغه لویې ونې وخلې دي چې د برېښنا له موزو سره په ټکر کې وې. خو د کندز حوزوي برېښنا ادارې رئیس حاجي محمد مهمند بیا د طالبانو دغه اداره ردوي،
ریاست به اوسه خو نو کوم کارمند دلته کړی ده، نه مونږ کوم هماهنګي کړی ده او نه هم زمونږ کوم کرنه وسایل تللي دي. اصلا د دې ونو د وهلو دپاره مونږ اصلا هېڅ نیاز نه درلود. مونږ باغ دوامدار شکل سره هغه مسیر کې فعال ده، اول ته نوی سرکټ مونږ نه جوړو، نه کوم پریشانی و نه کوم کار لرو. هغه ونې چې هلته 10 کاله 40 کاله د هغه عمر و، په خاطر د تحفظ محیطي زیس او د سړک ښکلوالي دپاره هلته کېنول شوي غرب شوي دي، دا دوی وهلي دي.
د نوموړي ولایت سیمه ییز چارواکي د طالبانو دغه اقدام غندي او غیاو ظالمانه اقدام بولی. د کندز دی ولی وان اسمت الله مرادی په دی اړه وویل،
دا ونه د سرسبزه او د موحید لپاره ډیره ګټوره وی چې د طالب وسلوالو په جنایت لاس پوري کړای او ولاتی ادارې له خوا مسولینو ته وظیفه ورکړ شوې ده، چې امنیتی مسولینو ته وظیفه ورکړ شوې ترڅو په غساحاتو کې معجله تو عملیات وکړي، دغه مخنیوي وکړي.
د کندز خان آباد د لوی لارې په اوږدو کې وسلوال طالبان فعال حضور لري. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې څه وخت د دې لارې په اوږدو کې عملیات پیلیږي، خو د طالبانو دغه اقدام د خلکو له جدي غبرګونونو سره مخ شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
څلور نیمه بجې شوې. فریبا ظاهر راغله چې تاسو ته لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا ویروس 402 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د فیروز الدین فیروز لقب لیکلی چې په دې سره په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 1015 ته ورسېده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د یو افغان مشرانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر مانی نن ازادي رادیو ته تایید کړی چې ښاغلی خلیلزاد له قطر څخه افغانستان ته ورسید. د پروان ولایت اعتراض کوونکو د تیر شپې د برید د قربانیانو مړی کابل ته انتقال کړل. تیر شپه د پروان ولایت په خلازایی سیمه کې وسلوالو پر لمونځ کوونکو برید کړی چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره لس تنه ملکیانې وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. د پروان د چارواکو په خبره چې ښایي داعش وسلوال په دې پېښه کې لاس ولري، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا د طالبانو کار دی، خو تر اوسه رسمن د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د 209 شاین قلو اردو وایي چې د جوزجان په اقچی ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دغه قلو اردو ویاند محمد حنیف رضایی نن وویل چې دغه طالبان د افغان ځواکونو د تیرې شپې په هوایي برید کې وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. او یوې نوې څېړنې ښودلې چې په نړۍ کې د کورونا ویروس اوج ته رسېدو سره په تېره میاشت کې د نړۍ په سطحه د کاربن دای اکساید خپرېدل 10% راټیټ شوی.
وسم مخکلی دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورکو یو بل راپور راخلو. افغان حکومت د ګرځبندیز لامل کې دوه سره په ګنشمیر ولایتونو کې بیوازله کسانو ته د وچی ډوډۍ د ورکولو پروګرام پیل کړی، خو په کونړ کې ځایی اوسیدونکو انتقاد کوي چې دغه وچی ډوډۍ په ورکړ کې دولتي چارواکي فساد کوي. دا چې څنګه د روحلا انوري راپور ته پام وکړي.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر د هیواد پاکسرو لوی خارونو کې قرنټین اعلان شو چې برسره زیات کسان بې روزګار شول. د غریب او بیوسو خلکو د لاسنیوي لپاره ولسمشر په لوی خارونو کې د وچ ډوډۍ د ویش امر ورکړ چې د خلکو په خبره په ډیرو ځینو کې پکې مالدارو کسانو نمونه لیکل دي. خلکو یې غریبانو ته د ډوډۍ نه ورکړي ترڅنګ اوس ډوډۍ په خوونکو ته د وړو په قرارداد کې هم فساد موجود ده. د اسدآباد اوسیدونکو صدیق الله وای
ټول بازار کې مشمول چې 200 روپے قرارداد شوی دی، او عامرو بازار کې دغه تل 100 روپے او 150 روپے خرڅیږي. و سلام لري چې بازار کې دی او ټول عام تر په دغه 200 روپے قرارداد شوی دی او د وچ ډوډۍ لپاره خبره.
هټیوال وای اوس مهال په بازار کې دالا تاجکی وړو د 50 کیلو بوره قیمت تر 1340 افغانیو دی، خو حکومتي کمیسوني قرارداد په 2100 افغانیو تر سره کړی دی. دوه تنه هټیوال وای
حجی ګل حبیب جان دلته د وړو فراکه پر شې دکان مې په بازار کې عام له کورونو وړو په 1340 روپے په 1340 روپے دی. دا چې قرارداد په 2100 روپے کې په دې کې دا ټول غل شریکان دي. دا د وچ ډوډۍ د قرارداد د ملت دی نو زه به وکړلې
ورور زمانو سردار وړي دي مرور ورسالی وسیدون کایم او دلته په بازار کې فراک فروشي دکان لرم. بازار کې دوه ریټ چې دی 1300 1300 1300 شوبای دي. نو دا دغه خلکو نو تاسو کول غواړي چې به 2100 روپے تاول قرارداد وکړو او بل زیاتې شوه په دې دی چې 2100 روپے قرارداد شوي نو چې یو شاروال به 2100 روپے وړایي غریب سړی لبم خلک په 2100 وړ ورکړي. دا ظلم شو چې دا یو غلط تاده او دا یک دین خبره نه.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د شوی قرارداد په نرخ کې توپیر شته، خو دوی د اصلاح کولو هڅې کوي. مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په اول هفته کې نو 2100 روپۍ خو هغه اعلی بهترین اوړ قرارداد شوی دی. زه مطمئن یم چې داسې باندې لکه بازار کې
باندې بازار کې نو لس سو دی غاله او وړ په ماغه ورځ کې نو لس سو وو.
په هر صورت باندې دا خو یو څه اندازې دی پیسې ماتلېږي. د ست جمی ډېرې پیسې ورته پکار دي، مدیریت ورته پکار دی، دفتر ورته پکار دی. دا کمیټې چې د ولایت لخوا ټاکل شوی دی لزوم دي دغه کمیټې دی راتلونکي کې کېدای شي لدی ارزان شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د وچی ډوډۍ د ویش او هغه ته د وړو اخستلو په قرارداد نیوکه کوي چې له دوه اونیو زیات وخت کېږي چې دغه ویش پیل شوی، خو لا تر اوسه هم د وړو قرارداد په 2100 افغانیو دوام لري.
اوس هم یو شمیر پیغامونه چې د 1300 شمیرې له لارې مخترا